زره نور مدارک کلتیا وی خبرې کړې د توغندې دا ازمخ د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د فضایي وسلو د لوړې کچې سیالۍ ښکارندوی کوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شی جن پینګ سره په کتنه کې ویلي دی هیله من دی چې د بشري حقونو او امنیتي مسایلو پر سر په ډاګه خبرې وکړي. ویل شوي چې د ویډیو کانفرانس له لارې د دې مشرانو د لیدو هدف د همدې دو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ناندریو کمول دی. بایدن پرون په دې کتنه کې وویل دواړه مشران باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې د هیوادونو اړیکې د ښکاره سیالۍ تر حده ونه رسیږي او دې چاره کې باید عاقلانه چلند وشي. د چین ولسمشر شی جین پینګ هم بایدن خپل قدیمي ملګری وباله او ویل له هغه سره له کتنې خوښ دی. جرمنی د کورونا وایرس په بې ساري توګه له نوي پیښو سره مخامخ دی. دا په داسې حال کې ده چې په ټولو اروپا کې هیوادونه د دغه وایرس د نوي څپې په وړاندې پر سختو اقداماتو غور کوي. د جرمنی د ډی پی خبری آژانس راپور له مخې په جرمنی کې په تیرو 24 ساعتونو کې له 2600 زیاتې د کورونا پیښې ثبت شوې او له امله یې 43 تنه مړه شوې دي. په اتریش کې پر هغو کسانو چې د کورونا په وړاندې نه دي واکسین شوي محدودیت وضع شوی او په فرانسه کې ماسک اغوستل اجباري شوي او د هغو هیوادونو پر اتباعو چې د کورونا پیښې پکې زیاتې شوي د ننوتو سخت شرایط د هیواد ته د ننوتو سخت شرایط وضع شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونې په پایل کې مو ویل، د خبرونې ډیره برخه د ځوان فکر اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. نن د محصلانو د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د محصلانو پر ستونزو خبرې کوو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
نن د نومبر 14 د زغم نړیواله ورځ ده او سبا هم د نومبر 18 هر کال په نړۍ کې د محصلانو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. کله چې په 1909 کال کې یو چکی محصل جانو پلتال د نازی رژیم لخوا ووژل سو او د نومبر په 15 خاورو ته وسپارل شو. د نومبر په 18 نور نه هغه محصلان چې د یاد چکی محصل خاورو ته د سپارلو په مراسمو کې ګډون کړی و هم اعدام شول. چې له هغه وروسته په ټولې نړۍ کې اعتراضونه وشول او بلاخره په 1941 کال کې په لندن کې د نومبر 18 د محصلانو د نړیوالې ورځې په توګه وټاکل شوه. سږ کال دا ورځ داسې مهال په افغانستان کې راځي چې محصلان لا هم نشي کولای پوهنتونونو ته لاړ شي. په دې خبرونه کې د پوهنتونونو د تړل کېدو په عواملو، پایلو او د پوهنتونونو د خلاصېدو په حل لارو خبرې کوو. زمنان به په دې اړه هم وغږیږو. دا چې نن د زغم نړیواله ورځ ده، د خبرونې په پای کې په دې اړه خبرې وکړو چې څومره ضرورت دی چې ځوانان یو بل ته زغم ولري او زغم وکړي په هغه صورت کې چې کېدی شي دوی په ډېرو مسایلو کې له یو بل سره اختلاف هم ولري، خو دغه اختلاف چې د دوی ترمنځ وي دا د دښمنۍ په معنا تعبیر نه شي، بلکې دا یوه طبیعي پروسه وګڼي او هر چا ته حق ورکړي چې هر فکر چې لري هغه سه فکر وکړي او خپلې خبرې وکولی شي. خو د خپرونې مهمه موضوع چې هغه د پوهنتونونو تړل او د محصلانو ورځ ده. په خپرونه کې را سره میلمانه هم شته دي. میلمانه مو د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون دی. همدا ډول محصلان هم په خپرونه کې را سره برخه اخلي. د هغوی نظرونه به هم واورو چې د پوهنتونونو تړلو په دوی څه تاثیر کړی. د خپرونې په لومړۍ برخه کې را سره استاد محمود مرهون، همدا ډول د کتاب لوست ټولنې مشر ښاغلی ادریس سیاوش چې کتابونه تر خلکو رسوي، او همدا ډول محصله امینه عزیزي دي. د خپرونې په نورو برخو کې به نور میلمانه هم را سره ملشی. خو په پیل کې میلمانو ته چې همدا شي به را سره ووصل شوي دي هغو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی مرهون صاحب. په پیل به له تاسې وکړو، سبا د محصلانو ورځ ده او دا ورځ داسې مهال راځي چې پوهنتونونه تړلي دي، محصلان پوهنتونونو ته نه ځي او یوه کره نیټه هم نه ده معلومه. کله چې پوښتنه کېږي چې کله به پوهنتونونه پیلېږي نو خبره همدا کېږي چې په طرحو کار روان دی، خو د میاشتې تېرېږي لا هم د پوهنتونونو وازینه د خلاص شوی. علت تاسو ته څه ښکاری؟ یعنی کوم عوامل سبب شوی چې په افغانستان کې د پوهنتون نه وتړل شي؟
زلار تمخ کی تاسو د رادیو ټول اوردن څخه سلامونه وړاندې کوم. ډېر متاسف یم او بد بختانه چې پوره شل کال وروسته لومړی ځل دی چې د محصلین ورځ په افغانستان کې په پوهنتونونو کې د محصلینو په نشتون باندې راځي، او دا یو داسې د افسوس ځای دی چې جبران به یې موږ ډېر وخته ونه کولی. کسان چې تېر دوه کلونه د کرونا له امله په نړۍ کې د محصلینو زده کړې ټول زیانمنې شوي دي، محصلین په سمه توګه ندي توانېدلي چې د زده کړو بهیر په عادي توګه جریان ولري. دا یوازې د افغانستان مسله نه، د ټولې نړۍ ولې متاسفانه په افغانستان کې د محصل ارزښت د تېرو شلو کالو په پرتله صفر ته راکښته شوی دی، او دغه بې ارزښتي کېدای شي ټولنه بېخي له ډېرو سترو ناخوالو سره مخامخ کړي. پوهنتونونه په مجموعي توګه په ټوله نړۍ کې د ټولنو د بقا تضمین کوي، ځکه په پوهنتونونو کې موږ د ټولنې د بقا شرایط بحث کوو او د ټولنې د بقا د ستونو د قوي کېدلو لپاره کادرونه روزو، او هغه کادرونه دي چې بیا ټولنې مخته وړي او ټولنې د رفاه ته رسوي. بد وختانه موږ فرست کال دغه لارې او دغه دروازې تړلې دي. محصل موږ یو دانه په پوهنتونونو کې نه لرو، او لا دې ته کار کیږي چې څنګه دغه جریان د زده کړو خنډنۍ شي. او زه ډېر متاسف یم چې نن تازه یو خبر خپرېږي چې د یو کال د پاره ټول تقریر بهیر معطل اعلان شوی دی، چې دا ډېره فاجعه باره خبره ده، او خدای دې وکړي چې ډېر تر ژره دروازه ثابت شي. او په عمومي توګه متاسف یم چې موږ یو ځل بیا یو شل کا شاته ولاړللو، او دا به ډېر وخت ځای نه خو سره پته کې دغه اوس چې تاسو خبرونه ما اورېدلې وه، ډېره تر ټولو بده خبره چې ډېر ما مایوسي او زماتیکي هغه دا ده چې په هر خبري ساعت کې ویل کېږي چې لس زره خلک ووتل، شل زره خلک ووتل، او دا ټول هغه لوستې طبقه ده چې په تېر شل کال کې مو سرمایهګذاري کړې وه، او د دې هېواد لپاره مو روزلې وه. ولې متاسفانه موږ په ډېر اسانۍ په درې میاشتې کې دغه ټوله لوستې طبقه له افغانستان څخه ووتل او لاوو.
استاد، تاسو د کابل پوهنتون کې د استاد په توګه کار کړی، هلته ستاسو همکاران شته دي، له وزارت څخه تاسو ته معلومات درکړل شوی، تاسو خپله پوښتنه کړې ده چې ولې پوهنتونونه نه پیلوي، یعنی اساسي علت څه دی د دې نه پیلولو؟
موږ خو په تعلیمي نظام کې د ډېرې جدي ستونزې په ډېر اسانه کې لرو، تر ډېر ځای پورې د دوی هغه غټه خبره دا ده چې دوی امکانات نه لري. مثلا د پوهنتونونو چلول مصارف واړي، ورسره په څنګ کې تر ټولو جدي ستونزه او جدي مسله د کو ایجوکیشن یا د ګډ تحصیل ده چې د افغانستان د لوړ زده کړو نظام په ټوله افغانستان کې مشترک دی، او دوی کوشش کوي چې دغه مشترک نظام پای ته ورسیږي. دغه د پاره دوی کومه چاره نه لري او نه یې امکانات لري. دوی نشي کولای چې مثلا د انجنونو د پاره جلا پوهنتونونه ایجاد کړي، یا نشي کولای چې همدغه پوهنتونونه کې د انجن د پاره جلا سینفونه ایجاد کړي، ځکه د سینفونو کومه محتوا چې ده، یا مثلا د سینفونو شاګردان چې دي هغه په یو سیم کې انجن زیاتې دي، په بل کې الخان زیاتې. اوس دغه د پاره د نوي استادانو روزل، یا مثلا د هغو استادانو وی شانته پاتې استخدام چې نږدې 50 استادان نور شاید د افغانستان پوهنتونونو کې لکه دغه اوسنۍ وضعیت چې روان دي، که دغه وضعیت روان شاید تدریس ونه کړي، کیدای شي خپل ملحوظات ولري او یا یې ډېر وتلي دي. زه د خپل ډپارټمنټ له رویې څخه ویلی شم چې تر اوسه زموږ د ډپارټمنټ یوازې 50 استادان په بشپړه توګه استعفا اعلان کړې ده، او بهر ته تللي دي، بېرته راتګ ته اړتیا نه لري. نو په عمومي توګه په افغانستان کې اقتصادي ستونزې، دغه مسله د انجنو د الکانو دی لیدل، دغه مسله تر ټولو جدي دي، او په عین وخت کې د علمي کادرونو بهر ته ستنېدل دغه یو تر ټولو جدي ستونزه ده چې دغه بهیر یې د څکنې کړې دي. خو په مجموعي توګه کومه ناخواله چې موجوده د نظام د موجودیت یا د سیستم د موجودیت تر ټولو شی چلنج کړی دي، او دا ټول شی د خان سره مخامخ کړی.
ډېره زیاته مننه آغلی امینې عزیزی. تاسو خپله په پوهنتون کې درس وایي، مخکې له دې که راته ووایه چې کله چې پوهنتونونه تړل شوي، خپله په تاسې څه تاثیر کړی، یعنی هغه علاقه، هغه انرژي چې د درس لپاره وه، که د اوسني وضعیت په اړه خپل تاثر راته ووایه.
مننه. په اوس وخت کې چې کوم تحصیلي ادارې خلاصې دي، خصوصي تحصیلی داری او دولتی باندې دي دغه دولتی درو یعنی د پوهنتونونو د تړل کېدلو سره خصوصي پوهنتونونه هم زیانمن شوي دي. بل دا چې کله د لوړو زده کړو وزارت پریکړه کړې ده چې نجونې او هلکان دي یعنی د دوی دغه درسي ماحول دي سره جلا سي، نو له هغه وخته یوازې په دې برخه کې نه بلکې په زیاتو برخو کې د نجونو لپاره محدودیتونه وضع شوي په پوهنتون کې. کله چې زه اخر ځل د پوهنتون ته لاړلم همدغه د طالبانو د راتګ سره، نو زموږ د پوهنتون ته د ننه کېدلو دروازه هم جلا شوې وه د نجونو یا هلکانو. بل دا چې نور محدودیتونه هم لګېدلي وو چې موږ نشو کولای په ازاده توګه د خپل یو ښوونکي سره وګورو، خپل ستونزې ورسره شریکه کړو، مجبور لومړی د ادارې څخه مکتوب واخلو او بیا د استاد سره وګورو او خپل ستونزې شریکه کړو. یعنی یوازې دا خبره نه ده چې هلته دغه ماحول جلا شوی دی د هلکانو او نجونو ترمنځ، بلکې زیات شمېر محدودیتونه وضع شوي دي چې له دې کبله د محصلینو لیوالتیا د درس سره، د پوهنتون ته د تګ سره، د خپل راتلونکي سره دا دغه شوې کمه شوې ده او ډېر د خپل نامعلوم او ناروښانه راتلونکي او برخلیک لپاره اندېښمن دي.
سیاوش صاحب، تاسو خپل په ټول افغانستان کې، البته که ټول افغانستان کې نه خو په ډیرو سیمو ګرځېدلی یاست، وضعیت درته معلوم دی. یعنی کېدای شي په ډیرو سیمو کې به داسې هم و چې چا به خپل ماشومان ښوونځیو ته نه لېږل یا به یې پوهنتونونو ته نه لېږل. اوس چې وضعیت دغسې شو چې پوهنتونونه تړلي دي، تاثیر به یې څه وي د دې؟
اول خو اجازه کې چې د محصل نړیواله ورځ ټول نړۍ محصلینو ته په ځانګړي ډول محرومو افغانانو ته ووایم. هیله مند یم چې دغه کومې ستونزې چې مرهون صاحب همداسې نور دوستان ویل دا حل شي. موضوع اصلي موضوع ده چې آیا افغانان د کتاب خلک دي، د کتاب او د علم خوښوونکي دي که نه؟ زه چې څومره م وګرځېدم، ما چې څومره م سر چوک او ما چې څومره خلک ټولنه ولوسته، په ټوله کې افغانان، افغان نسلونه دا د کتاب او قلم او د سولې او د فرهنګ او د مینې خلک دي. دا چې ولې دغه نسلونه له پخوا راهیسې، که هغه نوی نسل ده که هغه تیر نسلونه دي، ولې له کتاب او قلم نه په بېلابېلو بهانو لرې ساتل کېږي؟ دا یو ډېر لوی بحث ده چې هغه باندې ممکن بې شماره بحثونه وشي. خو په ټوله کې د چې څومره معلومات لرم، مور او پلار، خویندې، ټولنې خلک ټول غواړي چې ښوونځي ته خپل ماشومان ولېږي. هغه په ټولو شرایطو کې، په جنګي حالاتو کې موږ ولیدل چې ماشومان ښوونځي ته لاړل، اکثره ووژل شول، په مفلسۍ کې لارې ډېرې اوږدې دي، لارې نشته، په پلو باندې لاړل، په یخو واورو، ګرمیو، سردۍ، په ټولو هغه سختو شرایطو کې دوی اماده ول چې خپل ښوونځي ته لاړ شي. خو له بده بخته چې په فکري ډول باندې حکومت، که هغه تېر حکومت و، ډېره توجه ورته ونه شوه. په کمیت لحاظ باندې ممکن ښوونځي جوړ شول، ودانۍ جوړې شوې، ښوونکي وټاکل شول، خو دا ومني چې اکثر ښوونکي بې سواده ول. اکثره ډېره جالبه زه ووایم چې داسې ښوونکي موږ په ښوونځي کې درلودل چې تر لسو حساب نه دسته. له ډېره بخته په تاسف سره به دا خبره زه وکړم، داسې ډېر ښوونکي شته چې خپل نه پوهېږي، په ډېرو مسایلو باندې نه پوهېږي، خو ولې نورو ته ناست دي هغه درس ووایي. نو دا یو واضح مسله ده، نو چې کله یو استاد خپله پوه نه شي، خپله زده کړې نه یې کړي، هغه په واسطو راغلی، په پیسو راغلی، هغه به څنګه نور پوه کړي؟ یعنی که موږ وروسته بیا
یو موضوع خو دا هم ده، تاسو د کیفیت خبره وکړه، په بخانه سره داسې د کیفیت خبره وکړه چې مثال په د ښوونځیو یادونه مو وکړه، خو اوس چې هغه څه هم نشته. مثال که په هغه وخت کې یو دوه درې یا څلور ښوونکي داسې وو چې په ښه ډول تدریس نه شوای کولای، خو اوس خو هغه هم تړل شوی نه که ځینې نور استادانو هغوی یو څه ور زده کول خپلو زده کوونکو ته یا محصلانو ته په پوهنتونونو کې، اوس خو هغه دروازې هم تړل شوي دي. خپله دغه وضعیت په مجموع کې د محصلانو، د ځوانانو پر روحیې څه تاثیر کړی؟ یعنی ځکه یو څوک چې راځي پوهنتون ته خو د خپل راتلونکی سنجوي، یوه هیله لري، یو ارمان لري. کله چې دغه لاره تړل کېږي او خنډونه ورته جوړېږي، پایلې یې څه دي؟
په کار خدا و چې تمه پرتی ستوند چې مخکې د کوونکو مسلین او د تعلیمي او تحصیلي بهیر په موجود وي هیله خدای مونږ ارمان دا وشغه به حل شي. نو دا چې د دوه کالو راهیسې بېخي ښوونځي تړل شوي، لومړی کورونا او بیا د کورونا دویمه څپه راغله، د هغه له کبله ښوونځي وتړل شول، هغه د تعلیمي او تحصیلي بهیر کې خنډ رامنځته شو. بیا له بده وخته په ډېر تاسف سره چې نظام سقوط وکړ، اوس خو هر څه تړل شوي. هغه کومې هیلې چې وي، هغه کوم ارمانونه چې ول، هغه کومه انګېزه چې یو شمېر زده کوونکو محصلینو سره وغه، اوس بېخي فلج ده. خو زه په ډاډ سره ویلی سم چې د مسلمان په قاموس کې ناهیلي نشته، ماته نشته. همدا نن ما یو شمېر محصلینو سره مرکې وکولې، خبرې مې وکولې. دوی ډېر خلک یو خپلو منځو کې فارق پر راغلي وو، په سور مر کې دوی ناسب دوی درسونه ویلي، او هغه خپل د خواري او زحمت ته یې هغه یعنی ناهیلي اوس هم په دې سختو شرایطو کې ناهیلي شوي نه دي. دوی اوس هم نام دښتې لګیا دي، خپل درسونه وایي، مطالعات کوي، کتابخانو ته راسي. او دوی هم چې ما څومره وڅېړله، دوی خبرې ما واغېستې، دوی وایي چې بخکاره دي، ستونزې شته، پوهنتونونه تړل شوي، اقتصادي ستونزې شته، اکثره ښوونکي هم غیر مسلکي دي، بېلابېلې نورې ستونزې هم شته. د هغوی چې محصلین دي، تحصیلي اسنادو په ورکړې برخه کې دوی په وخت نه دي واخېستي هغه تحصیلي اسناد دي. د تبدیلۍ موضوع د ځینې محصلین دي، د تبدیلۍ په برخه کې ډېرې ستونزې لري. نو دوی زه ډېر خوشبینه یم چې افغان محصلین به ماته نه مني، ناهیلي کېږي به نه، او په دې سختو شرایطو کې به انشاءالله دوی مبارزه کوي او هغه خپلو اهدافو ته به دوی ځان رسي. ځکه افغانان د علم او د تعلیم
تکیږي،
دوی به په هر ډول پیغام ورکوي.
کورودان استاد تلوسه اصولی د کابل پوهنتون استاد د خبرونه کې را سره یو ځای شوی. اغلی اصولی، لتا سی هم د پښتنه کو چې کله هم د لوړ زده کړو خبره کیږي، نور ډیر نور مسائل چې را مطرح کیږي، په دې خاطر پوهنتون تړل شوی او نه پیلېږي. ولی نور مسائل مهم کیږي؟ دلته خو یو څوک پوهنتون ته ځي، که هلک وي، کنجلۍ وي، که د هر ولایت وي، که له هر ځای راځي، خو د هغه لپاره مهمه خبره زده کړه کول دي. په کار ده چې تمرکز په زده کړو وشي، د زده کړو په کیفیت وشي، نه دا چې نور مسایل مهم شي. ستاسو په نظر ولې دلته له زده کړو دا نور مسایل دومره مهم شوي دي چې بالاخره د پوهنتونونو دروازې تړل شوي؟
زه خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو قدرمن میمانه ته او هم ځینو اورېدونکو ته وړاندې کوم. زه نه پوهېږم څومره زه به بحث کې وم او څومره بحث تېر شوی دی. زه واقعا هم دی و استاد په توګه واقعا دی ته ډیره خفه یم. څنګه موږ چې پیژو زده کړه یا لوړې زده کړې د یو هیواد پرمختګ بنسټ دی، او دی هغه پوهنتونونه چې په کابل کې په نړیوال سطح فعالیتونه یې درلوده، په داسې جزوي خبره چې کوه کې د دې په ګمان الکان او انجونې باید په یو سنف کې ونه اوسي، یعنی دا بیخي ډېر جزوي خبره ده. دومره لوی پانتونونه یې تړلې، او تاسو فکر وکړئ په کابل پانتون کې 3000 محصلین دي، او همداسې نور پانتونونه کې ټول ناهیلي او مایوس دي. او دی دا خبره ټینګ نیولې چې باید هلک او نجلۍ په یو صنف کې ونه اوسي، نجونې جلا او هلکان جلا. موږ هغه وخت چې یعنی افغانستان ته نړیواله کومکونه هم راتلل، د لوړې زده کړې اکثره سیستمونه ارتیا عمرسته ضرورت درلوده، ډیر شیان، ډیر وسایل او د ټکنالوژي په لحاظ او د نور مواد په لحاظ چې پانسونه نه درلوده. دوی په وجود چې افغانستان اوس هیڅ هم نه لري، او دین د دې توان هم نه لري چې الکان انجون ته په حل حسنفونه جلا کیا ورته زمینی مسایل کې چې درس وای درسونه بند کړي. او زما د استاد په توګه دا هیله ده چې درسونه برته شروع کړي. دا جزئي خبره ده، دی محصلینو مایوس کړي، استادانو مایوس کړي، ټول خلک مایوس کړي په دې کار چې زده کړه مهم نه دی. د اسلام هغه د دوی په نظر چې په اسلام کې څه ویل شوی دی چې باید د الکان او نجونې یو محیط کې ونه اوسي، دا مهم دی. که موږ په اسلامي لحاظ هم وګورو، هماغه اسلامي شرایط دی که باید الکان نجونې سره یو ځای واوسي، خو هماغه شرایط اومني چې کوم شرایط دی، او خپل زده کړې ته باید ادامه ورکړي. دا زما په نظر ډېر جزوي خبره ده چې په پام کې نیولې.
ډیره زیاته مننه استاد مرهون. له تاسې هم همدغه پوښتنه کوو، ولې زده کړې مهمې نه دي، ولې د زده کړو کیفیت نه دی مهم چې نور مسایل مهم شوي دي؟ مرهون صاحب غږ مو اورئ؟ فکر کوم اړیکه پرې شوې، خو هڅه کوو بیا هم په خپرونه کې راسره اوسي. اغلې امینی عزیزي، له تاسې که دا پوښتنه وکړو چې ولې مثال د پوهنتون په یو اکاډمیک ماحول کې چې زده کړې ډېرې مهمې بلل کېږي په نورو هیوادونو کې، یا مثال په دې ډېر تمرکز کېږي چې کیفیت د درس ښه شي، نور مسایل مهم کېږي، علت یې څه دی؟ یعنی په دې اړه خپل نظر ته وایي.
زه او زما په څیر ډیری مسلین شاید پر دې اند اوسي چې دا چې طالبان په خپل پخواني حکومت کې د نجونو د زده کړو خلاف او د دوی د کار خلاف ول، په اوس وخت کې هم دوی ټول تمرکز په همدې دی چې نجونې او هلکان لکه سره جلا کړي، یا دغه موضوع رامنځته کړله، یا پر نورو موضوعاتو، ځکه دوی نو غواړي کارو کې چې دوی غواړي د دغه زده کړو له ډګره نجونې لرې وساتي. یعنی دوی غواړي چې نجونې زړه تورې کړي، لیوالتیا یې کمه کړي، انرژي کمه کړي د زده کړو لپاره، د کار لپاره، د دندې لپاره، او دا شان دوی غواړي ټول کار او ټول خپل هغه وخت هم دې مسایلو باندې مصرف کړي. نو دوی چې دی خاص کوم پروسیجر او کوم دغه نه لري، او نه هم د دوی په حکومت کې شاید داسې څوک وسي چې دغه مسایلو ته پام وکړي، او د دې پر ځای چې د نجونو او د هلکانو پر یو ځای زده کړو باندې یا دغه ډول نورو مسایلو باندې کار وکړي، د دې پر ځای چې پر نورو باندې کار وکړي، په خپل وخت او خپل ذهن یې ټول پر همدغه مسایلو باندې تمرکز کړی دی، لکه موږ چې یادونه وکړله.
ستاسو په نظر په اکاډمیک مرکزونه تړلی وي، مثال ښوونځي، پوهنتونونه، کله چې حالت دغسې دوام کوي، فکر نه کوي د ځوانانو باور به په حکومتونو کم کړي؟ مثال ځکه دوی هیله لري چې درس وایي، ښه ژوند ولري او کار وکړي، کله چې بیا دا نه وي مخه نیول کېږي. نو په دې اړه تاسو څه وایي؟
د ځوانانو باور او هیلې او درس دا له وخته مات شول. په راتلونکو کلونو کې به متاسفانه که چیرې دغه وضعیت، یعنی دغه ډول دوام وکړي، په راتلونکو کلونو کې به دولتي او خصوصي تحصیلي ادارو ته د زده کړیالانو تقاضاوې او مراجعې ډېرې زیاتې کمې شي. په اوس وخت کې هم ډېر محصلین چې دوی ناهیلي شوي دي د خپل هغه راتلونکي نه، نو دوی د قاچاقي لارې لاړل ووتل له افغانستانه، او یا هم ډېر په دې هڅه کې دي چې له افغانستانه ووځي، یا هم په ګاونډیو هېوادونو کې زده کړې، او یا نور اروپایي هېوادونو ته په قاچاقي لارې ولاړ شي، هلته کار وکړي، زده کړې وکړي. ځکه دلته دا اقتصادي حالات هم خراب شوی دی. لومړنۍ اغېزې، مستقیم اغېزې د دوی پر زده کړو ده چې دوی نشي کولی دلته د زده کړو مصارف پوره کړي. نو دوی مجبور دي چې د قاچاقي لارې څخه له افغانستانه ووځي، او په بهر هېوادونو کې کار وکړي، او هم زده کړې وکړي، او ډېرې وسلې هم دي، او لا ډېر نور د وسلو په هڅه کې هم دي.
چې وضعیت تغسې دوام کوي، مثال زده کوونکي یا محصلان نشي کولای خپل درسي مراکزو ته لاړ شي او خپل درسونو ته دوام ورکړي، فکر نه کوي لکه څنګه چې اغلی عزیزي یادونه وکړه چې ډېر محصلان بهر ته لاړل، پوهنتونونه یې پرېښودل یا ښوونځي یې پرېښودل زده کوونکو، نو دغسې یو کار به ونه شي؟ فکر نه کوي چې په هر محصل یا هر زده کوونکی به مکتب او پوهنتون پرېږدي، او په لوړو زده کړو او په راتلونکي او په خپل ژوند چې دوی په افغانستان کې لري په هغه به یې باور کمیږي؟
بالکل، زمونږ تر ټولو غټه سرمایه په افغانستان کې د افغانستان ملت لپاره هغه دا ځوانان دي، دا ځوانان دي چې دوی باید پاتې شي. یعنی اوس هم ستونزې شته، خو دا به لا ډېره سخته شي چې ځوانان له هېواده بهر ووځي، هغه تعلیمي او تحصیلي بهیر ودروي. یعنی دوی زه ډاډه یم چې دوی به یو ښه ځای ته ونه رسېږي، دوی به لا ډېر تاوان وکړي. او په کار ده چې دوی په خپل هېواد کې پاتې شي، مبارزه وکړي، ځکه زه پوهېږم چې افغانان ارمان د تعلیم او د زده کړو تګ دی یا د دې لوی ارمان د علم حاصلول دي. دا ریمه چې دغه سختي به تیریږي مبارزه به کوو. په کار دا ده چې اوس روشن فکران مبارزه وکړي، د روشنګرایۍ اما پوهاوی وکړي، مولوی صاحبان د جمعو په خطبو کې د علم د ارزښت په اړه، ځکه په موږ علم په موږ باندې فرض ده، پرته له دې چې موږ د موقف او د شهرت او د نورو مادیاتو لپاره موږ تعلیم وکړو، دا به دا موږ ټول مسلمانان افغانان دا به موږ درکړو چې موږ د خدای د رسا لپاره تعلیم کو، د ځان پېژندنې، د خدای پېژندنې، د نړۍ د پېژندنې لپاره موږ تعلیم کو. نو په کار ده چې علم په موږ فرض ده، لکه موږ چې څنګه کوو حج څنګه کوو داسې، نو په کار ده چې موږ په هر ډول شرایطو کې خپل تحصیل او تعلیم ته دوام وکړو. هېواد صاحب راځو، یو شمېر افغان ځوانانو چې د سکالرشپونو له لارې په ازبکستان او هندوستان کې دي، هغوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دلته خو بیا هم هر څه کو یو سناسه چاره کېدی شي، خو هغه محصلین چې په ازبکستان کې دي همدا اوس په هغوی باندې ډوډۍ بنده ده، معاش ورباندې بند ده، ځای ورته نه ورکوي، د نظام له سقوط سره هغوی بېخي بې سرنوشته دي. یو شمېر هغه محصلین چې یو کال دوه کاله مخکې په ازبکستان کې ول، هغوی تقریبا څلور پنځه میاشتې هغه د ژبې زده کړه مو کوله، خو دا چې نظام سقوط شو اوس هغوی بېخي بې سرنوشته دي، نه پیسې لري، نه ورته هغه هېوادونه که په هندوستان او ازبکستان کې دي معاشونه نه ورکوي، پیسې نه ورکوي، ځای نه ورکوي، یعنی بېخي د بحران په اوج کې دي هغوی. زه چې څومره معلومات لرم، هغوی همدا اوس څوک پنبه ټولوي، هغه د خپل د خېټې لپاره پیسې ګټي، څوک دیاړي کوي. نو دلته زه په ټولو حکومت باندې، په تجارانو باندې غږ کوم چې هغه محصلین چې په هندوستان کې بند پاتې دي، سرنوشته دي، یا هم په ازبکستان کې دي، ګرچې چې څومره معلومات لرم د ځوانانو سره زه تماس کې یم، نو دوی وایي چې د ازبکستان او هندوستان حکومت او افغان حکومت دا چارواکي د نورو زده کړو وسایلونه د موږ له ستونزو خبر دي، ژمنه کوي ښې پریمانه، ژمنه کوي خولې د حل لار، تر اوسه کې مې نتیجې ته نه دي رسېدلي. نو زه په ټوله کې د ټول ملت مسؤلیت ده، فکرانو، علمانو، ځوانانو چې عامه پوهاوی وکړي، خلکو ته انګېزه ورکړي چې موږ ولې باید تعلیم وکړو. نو که اوس موږ په بحراني حالت کې ژوند کوو، که موږ مبارزه ونه کړو، تعلیم ونه کړو، تحصیل ونه کړو، نو دا خو واضح او ښکاره ده لکه موږ چې نو دغه ستونزې به د موږ لا ډېرېږي. موږ چې نن په ستونزه کې یو، دا واضح ده، خو که موږ تعلیم او تحصیل ونه کړو، نو واضح ده چې د موږ راتلونکی نسل به هم بې سواده پاتې شي. نو راځئ چې مبارزه وکړو، هڅه وکړو، دغه سختې په ځان باندې تېرې کړو، که نن موږ سختې تېرو، نو سبا ورځ هغه د موږ راتلونکی نسل به له ستونزو سره مخ. نو موږ به تر راځي چې په ځان باندې سخته تیده کړو، دغه هر څه وزغمو، تر څو راتلونکي نسل ته یو ښه افغانستان په میراث پرېږدو.
ډېر زیاته مننه ښاغلی ادریس یواش. مخکې له دې چې بیرته استاد تلوسې اصولي ته ورشو او له هغوی په دې اړه وپوښتو چې څنګه کېدلی شي پوهنتونونه بیرته ژر پیل شي، غواړم د خپلو درنو اورېدونکو څو نظرونه در سره شریک کړم چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې را سره شریک کړي دي. محمد قاسم ځواک لیکلي، پوهنتونونه تړل شوي او محصلان په بد حالت کې دي، او که دا حالت روان وي ډېر محصلان به له هېواده ووځي، نو زر تر زره باید پوهنتونونه خلاص شي او امکانات ورته برابر شي. همدا ډول روشن اغا زاکری لیکلي، دولت کمزوری دی چې تر اوسه سیستم نه دی جوړ کړی، په کار ده چې حکومت عملاً لاس په کار شي. همدا ډول اصیل افغان لیکلي، ځوان او نوی نسل مو له خاورو سره خاوري سو، ولې باید سترګې پې پټې سي. همدا ډول جاوید امانزي لیکلي، محصلان نشته، ټول ایران ته لاړل. تاسو هم کولای شئ هر اونۍ د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. استاد موصولی، له تاسو پوښتو چې څنګه کېدلی شي د پوهنتونونو د پیل لپاره بیا تابعا ونیول شي، یعنی هغه لارې چارې ستاسو په نظر کومې دي چې بیرته پوهنتونونه خلاص شي او محصلان وشي کولای خپلو درسونو ته دوام ورکړي؟
داسې دی چې ستاسو د خبرو په ارتباط باید زه داسې ووایم چې دا یو داسې پروسه ده چې باید، یعنی اصلا اساسي دی نه غواړي چې دا کار وسي، د دې باداران نه غواړي چې د پوهنتون مشروع سي. په دې پوهیږو موږ تاسې چې د یو مملکت اساس تحصیل او تعلیم دی. که مکتب دی که د تحصیل محصلی دی کنه ده که چیره ده پایه رنگ مملکت رنگ دی نو حسلان دی خوله د تعلیم او تربیه پرزش نپیشی دی یا دو کلمه چی پانوز بودو که ویلی وی ده کفایت که حال ده چی ده کفایت نکی دی بای پوسی چی وز قدرت خمونه ول یو ده قدرت نیول دی بل ده قدرت ساتل دی وقتی چی قدرت ونی ول تو باید حق ده خلقو آرزوگانی ده خلقو خواسته ده خلقو ضروریات تاسه باید پوره کی که پوره نکی نو خود به خود ولو که چی محصلین اول خود دهی وظیفه ده چی ده خل ده خوق و ده لاسر رول ده پار مبارزه و که اکو مبارزه مونه که دی خود به خود لرنگیری تو سو بپر یو چوکی سلویش کال اقامی سایب ناسی یا لست کال اقامی سایب ناسی دی اقتصادان تضرورت لری دی فرزند ده زراعت پیسه که ده صحت پیسه که به هر ساحه که دی ضرورت لری اصلا چی و خود دهی لوامه و تشتی دهی و لاره هیچ شی پاته نسو گرده هوارس و نور مملکتو تا اول دزوانانو یعنی پا خواه هم مسئلین تا دستی توجه نو سوای چی پا نور مملکتو که هیست نمقایسه که دی فرزن پا خواه مجدسی پا انتون دلو دی چی ده امسایگان و سا ده گورنیان و سا ده دلتای تحصیل کن او روست لغا ده پینجا افنه و روست بس ده تحصیل ده دا دانش سطح شرط سوا کیفیت لمن زولاله کرا کرا تا ده ورزی پوری چی وزبیخی دروازه دزوانانو پر مخ تلال سوای دی نو هر اندر دی وای موش مسلمانانو بیشک مسلمانان است مجتمع اسلام را و اسلام ده ده چی ده دانش ده علم معرفت دروازه و تلال دا امکان لدی نو څوک چې خپل ځان نه پیژني نو خدای څنګه و پیژني ته خدای رو دی ولې دغه څه کوي تاسو څنګه مسلمانان یاست د علم او معرفت دروازه مو تړلې موږ مسلمانان کوم ځای مو مسلمان دي یو نفر چې خپل د وجود د اعصاب د مدې د زړه ساختمان باندې و نه پیژني د پڅې یو ظرافت باندې پاک الله جوړ کړ نو هغه څنګه پیژني چې خدای استا د څه مکو دي ته بادران فرمایش ورکړي چې نو څنګه افغانستان یه ورخوی دغسی تباکی بلا دغسی تباکی چی پانتونو نواتره دیگه هیس وقت تو چی دی باداران دی تا اغا ورنکی اجازه ورنکی دی هیس وقت مکتر نجوری نو زوانانو تلازم دی انسان که وغواری دانش پیدا که علمیت پیدا که په هر حالت که تولیسی چه دی خپلا از دکړه وکړي او د دې تقاضا وکړي یو انسان چې بي سواد هي مرګ دی ورته که با سواد نو یو انسان دی دې ویره نه کوي د طالبان سده قانوني او دې په هغه د قانون په چوکاټ کې ګرد ځوان سره متحد سي خپل حق د وغوړي په هندونه به شروع سي او طالبان دې په دې پوسټ چې د خلکو غوښتنه ده د خلکو غوښتنه هر څوک چې ونه مني او په لینه کې هغه حتما ان شاء الله ناکامیږي ځوانان ته لازم دي خپل حق اوس فرزن یو تدار شو غوښتل چې شاد نظر په هغه مخې چې دې دلو دي وته مظاهره وکړي هغه دې خپل هدف مخې ته ورسېدي یو تی دیدم ځوانان دې له شونه دې د خلکو زور هیڅ څوک نه لید لکه چې زه ول د دیم خو د خپل حق څخه دفاع کوم مکتوبونه دې باید پرانستل سي پونتونه دې پرانستل سي که څام پر سره پونتونه نه پرانستل سي او استادان چی دي شو په هغه اندازه چې استادان دې باید بله مهرباني
تاسو د کابل پوهنتون کې استاد اصولي تدریس کاوه لدی ورسته یعنی تاسو خپل آیا تدریس کوئ کنه او څومره استادان تللی دي دا یو مشکل دی دا باید څه ډول حل شي چې استادان تللی
او ولی دا خوم وظیفه ده چې زده استاد په صفت دا مهمه نه ده که ما ته موغه شم راکی کرانه کی اول د خپل حق ایمانی ویجانی وظیفه چی لرزا بدون ماشا با ورسان تدریس وکم آبال ده خدای ده پاره چه هغه زوانان هلت نامید ناهیل ناستی زبا ده تدریس وکم تر هغه پوری چه از ما یو چاس که بینه پا وجود کرد زبا ده درس ده پیسو ده پاره نه خدای میره بانده خدای برس خدا که دستی نده چه زبا خبر شاد او استادان دیر و تیلی بینه صدان دیر و تلی نخو تاسی پیجی چی ده دی مسی کولی ده خشونت با مقابل که خپل جبان تا دوام برکی و تلی دی دیر و تلی ده خوی اولوی بدبختی ده چی ده مغزون و فرا پا هر برخی لکه چی پا نور برخو که فرزن اقتصاد و زراعت و نور اغا که با و تلی صدان اغا خلق بطی بیده اقتصاد پا برخی ده بو بخشی ده پانتون پا برخی که بو صدان مجبور چی وزی
پیرا زیت منانا غلی استاد تلوسه اوسلی. اقبال ترنک له کابل را سره یو ځای شوی د کابل پوهنتون محصل دی. ترنک صاحب خبرونې ته په خیر راغلې. که دا راته ووایې کله کومه وخت چې پوهنتونونه تړل شوي دا د زده کړو په بهیر یې څه تاثیر کړی؟ یعنې پخوا چې کومې څېړنې شوي وي ویل کېده کله چې په زده کړیزه پروسه کې یو خنډ رامنځته کېږي نو ډېر څه د زده کوونکو یا د محصلانو هیرېږي، له یاد یې وځي. تاسو چې ډېره موده پوهنتون ته نه یې تللي او بیا وضعیت هم داسې دی، خپل څه تاثیر در باندې کړی؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او د دې ترڅنګ ټولو اورېدونکو ته هیله مند یم ټول به ښه وي. دلته داسې حساب ده چې تاثیرات یې زښته ډېر دي. یعنې یو تر ټولو غټ تاثیر یې دا ده چې هغه څه چې د محصلین وزده ول هغه یې لا تر ډېره حده پورې له یاده وتلي دي. او بله دا ده چې یو ډول دغه وخت هم پر ټولو باندې تنګ شوی ده، تازاب شوي دي، په دې خاطر چې پخوا تقریبا د ځوانانو نیمه ورځ په پوهنتون کې تېرېدل، هلته به مصروف ول، یو څه به یې زده کول او یو څه به مو لاسته راوړل، او د دې تر څنګ به مو ډېر څه پوهنتون څخه زده کول. خو اوس متاسفانه هغه نیمه ورځ خو پخوا هم فری وله، خو اوس ټوله ورځ فری ده، یعنې ټوله ورځ خلاصه ده، او دا پر ځوانانو ډېر یو 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 منفي اغېز کړی ده هغه که له هر پلوه وي. بله خبره دا چې پر زده کړو باندې تقریبا پخوا د هرې ورځې په تللو سره ډېر شان موږ زده کول، یعنی هغه درس مو جریان درلودی، او د دې تر څنګه پخواني درسونه چې وو هغه هم تر ډېره حده پورې یو ډول تکراري کېدل، نو زموږ له ذهنه نه وتل. خو اوس هر څه جام دي، یعنې دوم چې که څوک په څلورم سیمستر کې وي هم هغه د درو سیمسترونو نور درسونه چې دي هغه به له زموږ له یاده ووځي.
ترنک صاحب تاسو خپله غوښتنه کړې ده، مثال مخکې استاد اصولي یادونه وکړه چې محصلان باید خپل حق وغواړي، لاریون وکړي او فشار راوړي چې پوهنتون نه خلاص شي. البته دغسې بحثونه، دغسې خبرې، دغسې څه شوي د محصلینو لخوا چې په حکومت فشار راوړل سي او بالاخره هغوی مجبور سي چې د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي محصلانو ته؟
اوس خو زه یو شی وایم، ګوري دا اوسني حالت کې نه ده، کله چې پوهنتون شروع کېږي خو دغه لیلیا به هم فعاله کېږي. دغه پوهنتون هغه محصلین چې په ولایاتو کې دي هغه به هم راځي، دلته به د زده کړو لپاره راځي، او پوهنتون به یا دولت به ورته خرچه ورکوي که نه مصارف به ورکوي. د دې تر څنګ استادان چې دي هغوی به خپل معاشونه اخلي، یعنې ټوله خبره تر اقتصادي ستونزو پورې راځي. نو دلته خو اوس دوی شی لري نه چې وریه کي اوس پوهنتون شروع شي د استاد معاش څوک
ورکوي؟ د دولت یا د حکومت مسؤلیت دی ترنک صاحب، خو دا د دولت او د حکومت مسؤلیت دی چې باید هغوی دغه امکانات رامنځته کړي. مینه هست دی چې تاسو محصل یاست، کله مو غوښتنه کړې ده چې بیرته پوهنتون درته پرانیستل شي؟
د سوشل میډیا له لارې مو څو ځلې یادونه کړې ده، خو داسې لاریون مو نه ده کړی، او د دې لامل هم دا ده چې ډیری محصلین هم اوس نشته، ډیری وتلي دي، او د دې تر څنګ هغه څوک سي دي هغوی کې یو ډول ډار خپور ده. یعنې اوس خو لاریون په غره کم فکر نه کوم چې په اسانۍ دي اوسي او په اسانۍ د ځوانانو سره راټول شي لکه څنګه چې په تیرو وختونو کې وو. نو اوس مشکله ده، یو څه دغه د لاریون خبره چې دا یو څه ځوانانو لپاره ستونزه ده، زه نه پوهېږم چې دا به څنګه شي، خو د دې لپاره به کوششونه کوو انشاءالله.
ډېره زیاته مننه سمیع الله سادات اریوبي هم له کابله را سره یو ځای شوی. اریوبي صاحب، که تاسو خپله راته ووایئ د روان تحصیلي وضعیت په اړه، او دا چې سبا د محصلانو ورځ ده، څه کول پکار دی چې دغه اوس کومې ستونزې چې شته او پوهنتونونه تړلي دي دا حل شي؟
زم په خپل وار سره سلامونه تاسو ته د راډیو ټولو اوریدونکو ته او مېلمنو ته وړاندې کوم. مخکې تر دې د محصل نړیوالې ورځې مبارکي د افغانستان ټول درسي تلي محصلینو ته وړاندې کوم. دولت ته پکار ده، زمونږ او تاسې دولت اوسنی دولت چې دا د نورو بدارانو تر امر لاندې کار کوي، ځکه هغوی چې هر څه شی په غوږ کې ورته وایي هغه عملي کوي.
خو اوس څه کول پکار دی ریوبی صاحب؟ البته دغه خو نورې خبرې دي، زه وایم چې حکومت ته څه کول پکار دي چې دوی مثال د خبرې پوهنتون نه خلاص کړي، یعنی له تاسو سره کومه لاره شته ده، کومه طرحه شته ده چې په دې ډول باید دا د زده کړو پروسه بیرته پیل شي؟
اول خدا خبر کوم د مرحوم سه استاد خبر هغه واقعیت ته چې حکومت اعلان کړی دی تر یو کال پورې به تعلیمي او تحصیلي بنسټونه چې دي دغه توقیف کېږي. دغه زمونږ او تاسو دپاره یو بل ګواښ ده. مونږ او تاسو باید مبارزه وکړو. شخصاً زه په شخصي پوهنتون کې درس وایم. شخصي پوهنتون کې د تیر سمستر په تېرېدو سره نوی سمستر چې کله شروع کېدل زمونږ څو سیمپونه لغوه کړي وو. مونږ لس دولس ورځې د دې سیمپ د جوړېدو لپاره مبارزه وکړله. آخر کې په یو لسمه ورځ مونږ وتوانېدلو چې سیم ځان ته جوړ کړو. کچېرې د دولتي پوهنتونونو ټول محصلین سره جمع شي نو شخصي پوهنتونونو محصلین هم ورسره یو ځای کېږي، او چې د حکومت خپل غږ پورته کړي، حکومت ته دا حق وغواړي. که دوی په واقعي ډول مسلمان وي او واقعي ډول سره انسانتوب ته ژمن وي نو دوی هېڅکله د علم او د زده کړو دروازې نه بندوي. خو اوس مونږ ته سوال دغه ده، آیا په اسلام کې د علم او زده کړه خو فرض ده؟ دوی بیا ولې دغه د مونږ او تاسو باندې دغه فرض عمل چې ده دغه مونږ او تاسو باندې بند کړی ده؟ دولت نه غواړي چې زمونږ او تاسو تحصیلي او تعلیمي بنسټونه د پرمختګ وکړي. هغوی ته همداسې ویل شوي دي چې تاسو تعلیمي او تحصیلي بنسټونه یعنې کمزورې کړئ، همدې په خاطر یې تعلیمي او تحصیلي بنسټونه بند کړي.
ډېره مننه ریوبی صاحب، له ټولو مېلمنو مننه. البته یو موضوع چې غواړم د خپرونې په لنډه برخه کې یادونه وکړم، هغه د خپرونې په پیل کې مې هم وویل چې نن د زغم نړیواله ورځ ده. د خپرونې په پای کې به د خپلو مېلمنو سره لږ په دې اړه هم خبرې وکړو، ځکه په افغانستان کې زه فکر کوم یو اصل دا هم ده چې خلک د یو بل په وړاندې زغم نه لري، او که لږ اختلاف هم له چا سره راسي نو فکر کوي چې دښمني ورسره راغلي. خو کېدای شي تاسو ډیرو کسانو سره زخت ډیر اختلافونه ولري، خو بیا هم کولای شي لاغوی سره ملګری ووسئ، دوستان ورسره ووسئ، او داسې ژوند ورسره وکړئ چې یو بل ته ضرر ونه رسوئ. نو د خپرونې د میلمنو لنډ نظرونه به په همدې اړه هم واخلو. استاد اصولي، نن د زغم نړیواله ورځ هم ده، په دې اړه کره ته ووایه چې لکه په افغانستان کې که ځوانان زغم نه کوي د یو بل په وړاندې، که حوصله نه کوي، که اختلافونه نه مني، او بالاخره هغه زی تاوتریخوالي ته عوامل یې څه دي او پایلې به یې څه وي که دغه ډول باندې دوی مخکې ځي؟
عوامل خو یې دا دي. اول خو د جنگ عوامل دی چې دا ګردن او خالې د جنگ نه دوی ته پاتې. فرزن تاسو فکر کوئ زموږ یو ځوان دیش پنځه دیش یا شل یا پنځه ویشت کاله په جنگ په خشونت په مرګ کې تیر کړی ده. موږ د یوې خاورې اوسیدونکو یو، د یو آب هوا تنفس کوو، یو د بل سره اړیکې لرو، یو د بل سره همدردي لرو، هم د اسلام له نګاسه، هم د اجتماع، هم د هیواد له نګاسه. پس د هر یو په درد موږ خوږیږو، زه موږ کړیږو. نو داسې نه دی، دا خو یو چې دی فرزن خوشنه بیا هم په دغه حال آفرین دی زموږ پر ځوانان. هاکلا دی دی ته دی دی آرزوګانو ته ورسئ، بیا هم ډېر زغم لري. بل د سیاسونو بې اتفاقي اچول، تاسو فکر وکړئ چې یو وخت نه زغره و نه ازبک نه تاشک نه ترکمن، اوس هم شکر دی الحمدلله د خلکو په منځ کې اتحاد، وحدت، یو پارچګي ستا، یو بل سره ازغمی. اما در مسائل لسه چې یو د سیاسونو بی اتفاقی اچول او بل دغه د جنگ نخواله او نور په فرزند روزمره چارو کې، که دفتر ته ځې، که محصل یې، که هر شي، اتمن که موټر کې کښېنې باید یو خشونه سره مخامخ سي. دا خپله ګرد موږ که وبخښې ووایي څوک دې راباندې په خارج نه په د څو کاله ګرد د افغانستان خلک ډیپرس دي، ګرد دا مشکل لري. بیا هم الحمدلله شکر دی یو بل سره زغم یو بل سره تحمل کوي ډېر لږ به داسې ندرتن پیدا شي چې ځوانان هغه هم که تربیه نو کورنۍ هم بېچاره ګم کړه په دغه جنجالو وخته چې د خپل اولاد ته متوجه اوسي او موږ هم مسؤلیت لرو چې اولاد صحیح تربیه کړو اولاد پوه کړو چې دا مو هم وطن دی موږ باید تحمل ولرو دا فرزند موږ مسلمانان یو حضرت وبخښئ چې ډېر خبرې مې وکړې حضرت علي په جنګ کې یو نفر چې کافر وو هغه یې راچپاکوي پورته کوي خنجر چې دغه په سینه کې ووهي هغه کافر پر حضرت علي باندې ناړې توپ کوي باره حضرت علي خپل خنجر واخیست ویخند تبسمې وکړې بېرته یې په غلاف کېښېښول او کافر ورته وویل چې ولې ول په دې خاطر چې اوس موضوع شخصي سو تا پر ناړې را باندې توپ کوي زه خو دې اوس نه وژنم هغه پورته سو باره ول ووایي کلمه چې زه کلمه ووایم نو موږ ورور که رښتیا په دا جنګ موږ نه د اسلام محروم کړی هر یو راځي چې موږ اسلام را موږ د اسلام څه محروم کړو د روابط اجتماعي څه محروم کړو د تحصیل څه محروم کړو د ګرد شیانو څه محروم کړو محروم کړل کم یوه ته ووایي کم یوه ته ووایي چې څه ونه کړې زموږ د ځوانانو په اوس هم زموږ ځوانان ډېر عالي شخصیتونه لري باور وکړي چې باز ځای که سړی ویني د خدای شکر وباسي چې وخت نه لري چې وخت ولري زه قصه درته وکړم نو دا ځوانان باندې شکر دی اوس هم په هر څه پوهېږي هم ته نو کې تنبلان دی
حوصله وکړي او خدای مکه خبره تر تاوتریخوالی او لانجو ونه رسیږي
په هر ټولنه کې چې دای خلک متفاوت افکار متفاوتې کړنلارې تګلارې د ژوند لپاره لري نو باید په هماغه ډول باندې د یو بل هغه دغه وزغمل شي په افغانستان کې چې دلته بیا زغم دومره نشته دی ځکه دغه ډول حالتونه هم په موږ باندې ځي راځي بدلېږي را بدلېږي خو زغم ډېر زیات اړین دی که چېرې موږ د یو بل زغم ولرو د هغوی هغه فکري اختلافات او نورې کړنو په اړه تګلارو په اړه د دې ټولو په اړه هغوی که موږ نه متفاوت دي او دغه هر څه وزغمل شي نو موږ په خپله د ډېرو ستونزو مخه په خپله نیولې وي
ډېره مننه سیاوش صاحب تاسې د کتاب لوست ټولنې مشري کوئ ګرځئ کتابونه خلکو ته رسوئ خپله کتاب لوستل مطالعه زده کړې کول دا څومره د زغم د ډېرېدو باعث کېږي په انسانانو کې
هغه څه وګوري مونږ یعنی کتاب یعنی خدای ته رسیدل کتاب یعنی ځان پیژندنه کتاب یعنی خدای پیژندنه طبیعت پیژندنه وګوري ډېر شي په قرآن شریف مدرسو خو تر ټولو هغه لومړي پنځه یتونه چې دي هغه د اقرا یتونه دي چې هغه رامازل سوي دي او د علم د پوهې د صبر او زغم او د ژوند په اړه تاکید شوی ده بل د صبر د زغم ګوره دغه ژوند هر څه د ژوند په کتابو کې ده ژوند په قرآن کې ده نو یو ټولنه چې د کتاب له قلمه لرې پاتې شي نو تاسې څه فکر کوئ چې هغه به اتمن نو ډېره وروسته پاتې کېږي بله مهمه مسله وګورې یو انسان چې په جنګ کې پیدا شي یو انسان چې په جنګ کې رالوی شي او په جنګ کې ژوند وکړي موږ هغوی نه څه توقع ولرو چې هغوی به څه وکړي دا چې افغانان بیا هم زه فکر کوم چې په نړۍ کې شاید تر ټولو هغه تکړه خلک افغانان وي ځکه چې دا څلوېښت کاله جنګ او فقر او بېچارګي او وژل او ډزې او دا دغه ټولې ستونزې په افغانستان کې خو هغه سره سره موږ وګورئ چې بیا موږ د صبر او زغم خاوندان استو خو که غواړو چې یو د زغم او د حوصلې او د صبر ډکه ټولنه ولرو نو بیا هم کله هرې سړي راته اوسي بیا هم قلم او کتاب ته ورګرځو یعنی که غواړو چې په اوږدمهاله کې او په اوس وخت کې موږ د ثبات او د یو هوښیاره ټولنه ولرو نو بیا به موږ کتاب او قلم او تعلیم او پوهنتون او کتاب او معلم ته ورګرځو دلته هم راځي چې دغه موضوع مخکینۍ موضوع ته وګرځو که دواړه موضوع سره وتړو زه په ټولو ځوانانو باندې غږ کوم په حکومت باندې غږ کوم چې ګورئ اسلامي نظام ده او خدای هم هغه دغه ډېر سپارو کې تر ټولو هغه لومړي پنځه یتونه هم دغه د اقرا نازل کړي په تعلیم او تحصیل باندې فوکس کړی ده نو اوس مې ځوانانو ته پیغام دا دی چې راځئ لږ صبر وکړو لږ حوصله وکړو زغم ولرو لکه څنګه چې موږ او تاسو لرو دومره وخت مبارزه پر راځي خپل حق وغواړو نور هیوادو ته لاړ نه شو که هر چیرته ځو یعنی تاسو وګوري اکثره دوستانو باسو کو چې کډرونه نور هیوادو ته لاړل ځوانان نور هیوادو ته لاړل نور هیوادونو ته تګ یوازینی ګټه ده چې هغه تمنګ تحصیل وکړو هغه تمنګ د تحصیل غلا وکړو هغه تمنګ د علم غلا وکړو دغه نور هیوادو ته د تګ یوازینی ګټه ده نو زه دغه ټول ځوانان غږ ور باندې کوم چې ګاډې مو چې دوی نه هلی سوي نه دي ځکه د مسلمان په قاموس کې بیا تکرار نه وایم چې د مسلمان په قاموس کې نه هلی نشته موږ به نه هلی کیږي نه موږ به صبر کوو موږ به زغم نه کار اخلو یو بل ته به لاس ورکړو
ډیر زیات مننه د خبرونې ډیر کم وخت لرو لکه غلی سمیع الله سادات اریوبي څخه غواړم پوښتنه که په لنډو کې ځواب راکړي چې آیا اریوبي صاحب تاسو له کسانو سره هم ملګرتیا کړې او زغملې دي چې هغوی له تاسو سره فکري اختلاف درلود خو بیا هم تا ورسره پالله او ژوند مو کوه
بالکل په پانتون کې همدا سه هم سیمپیان سره مخامخ شو تر لومړي سیمستر تر دې وخت پورې چې زما سره د فکری ډول اختلاف درلودل خو ما ور سره دغه روابط د زغم له لارې ومنل او تر دې وخت ور سره ملګرتیا کوم ان تر دې دا کار زما د او د هغه د ملګرتیا هغه ریښې چې لا کوي کړي دي باید موږ له احساسات نه کار ونه خلو دا ځکه زغم چې دا یوه طبیعي پدیده ده باید د جنگ باعث نه شي باید زموږ او تاسو د دسته هغه ریښې باید قوي کړو
مننه ترنک صاحب لتا سه هم پوښتو چې مثال په افغانستان کې د شکتلې یو شاسو سره فکری اختلاف ولري هغه د دښمنۍ په معنا تعبیر کړي خو دا ډیره طبیعي خبره ده څنګه کې دي چې ځوانان دا ومني چې دا کسته د فکر د څنګه چې ظاهر له موږ سره متفاوت دی دغه سه فکر هم متفاوت دی او دا د حق ده خو کاغه متفاوت فکر لري نو موږ د حق نه لرو چې مثال موږ لاغه سره دښمنی وکړو هغه د خپل خبره کوي زه خپل کوم
بالکل زه یو څه وایم لومړی خو د صبر په اړه دا چې وایم چې هغه څه چې صبر کوي هغه سره الله ما صابرین الله هغه کسانو سره
چې هغه صبر ستاسو غږ ډیر ورو شو ترنک صاحب
زما غږ اوري بلې
او رم کپلانډو کې راته وایي د ډیر شو ثانیو کې خپل نظر ته وایي
الله رب العزت له هغه کسانو سره د صبر کوي ان الله مع الصابرین بل خبره دا ده چې فکرونه ټول سم نه دي او ټول خراب هم نه دي موږ باید د یو بل فکر وزغمو هر څوک چې پر خپل فکر ټینګ ولا د حتمن یو څه کې لیدلی دی او دغه نظر به سم دي که موږ د یو بل فکر ته احترام ولرو ممکن د یو بل فکر په ګټه وکارو او په هغه کې د ټولنې لپاره خیر پروت وي نو که خبره دا ده زه به وایم ځوانانو ته پیغام دا ده چې نړۍ ټوله تیریدونکې ده هر څه بدلیدونکې دي نو له دې سره باتمن فکرونه هم را بدلیږي او بدلیږي
ډیره مننه
نو خبره را ده چې په هر حال باندې څوک وزغم مننه
خوشاله اوسې ډیره زیاته مننه کوم د خبرونې د پای شی بي دي په خبرونه کې د محصولانو د نړیوالې ورځې په مناسبت محصولانو پستونزو او همدار ډول د ځغم پاړه وغږی دوه خپلو میلمنو استاد محمود مرهون استاد تلوسی اصولي ترنک صاحب غلی امینی عزیزی همدار ډول سیاوش صاحب سادات اریوبی صاحب او له دوی ټولو څخه مننه کوم چې راغلل په خبرونه کې را سره برخه واخیسته د دوی خبره دا و چې باید د باور او فضا رامنځته شي چې محصولان مو وشي کولای بیرته پوهنتونونو ته لاړ شي خپل درسونه وایي خو تر دې هر څه مخکې باید د پوهنتونونو دروازې خلاص شي له تاسو هم ډیره زیاته مننه کوم چې خبرونه مو تر دې دمه را سره واورید په بل یو سات خبرونه کې په هم په درجه باندې ځوان فکر خبرونه تاسو ته وړاندې شي خو په پیل کې به خبرونه واوري تر بیا ښه وخت ولرئ
تو تیرے دو میں رضوانِ عرض دے تو تیرے دو میں رضوانِ عرض دے ملم دے جوان دستو مانِ عرض دے ملم دے جوان دستو مانِ عرض دے تو تیرے دو میں رضوانِ عرض دے تیرے دو میں رضوانِ عرض دے ملم دستومانه ورزدی علم دجوان دستومانه